آرزو میکنم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډېره 2:19 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 9 د اکتوبر 20. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پروني اعلامې له مخې مهدي انصاري د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آرین بیا د تلیا میزان پر 18 په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آرین تور لګول سوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آرین د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دې وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې 4 طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژنې لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگټن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفات شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګله دېش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل سوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې 8 الف لوبډلې په 2 ګروپونو کې لوبې سره کوي.
مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر دری پریګی لالم کې د اکتوبر په 14مه د پښتنو چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسمبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښ نه وي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستی وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډیرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغونډ شي ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغه جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره یې وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلی د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولای شو کومې غوښتنې؟
یو د پوځ ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی او هغوی د لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي په پاسپورټ باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانان ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اتمر صاحب وباښئ، اتمر صاحب د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي، بیا که دا لاره بندوي اخوا ته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک یې بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې په افغانستان کې هغه نظامونه و چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف و، او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادیږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپل د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډکې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده چې لارې خلاصه کړي وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګولایسته برشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو د خبرې اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځو نه دا تورخم لاره وچې چې دا د تړلې وه.
او بخښنه چې موبایل سي 1550 ورځي
نه 1550 1550 ورځي وښوي چې دا تورخم لاره تړلې وه، او د دې د وجنه هم ډیر ځت استونځي بي، او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبره کوله، نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځایبو، نو اوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول، نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی اغوی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې مکړله، او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو، او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به داستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او دا د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلک پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي سیزن پښتانه د فکر کوي چې د جرګې پریکړې کې چیرته پلی شي، ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو دلته چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پیګرام دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې حل لپاره دوی به کمیټي ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپل پښتنو ترمنځ کې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې، چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره داسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړي دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې څونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي، خو څنګه ګوري دې هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې، په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهمه فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنکیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنکیان کولی شي چې دوی تحصیل کی دا خبر هم ډیر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غیو که چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسو چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی، موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه په خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر، لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري.
پښتین خلکو نه غوښتي دسې بیا هم راووزي که نه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې، د په همغو مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې داسې شرایط وضع کړي دي که دا ونشو داسې به کوو. مثلا وایي برېښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چېرته نه کېده د کوم سیمان چې نورو صوبو ته تللي دي دا به غوڅوو که نه. یا مثلا دی وایي چې دغه د جرګې د پرېکړو د تطبیق لپاره، لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
روانې دي. د دغو د مخنیوي له خاطر هاته دا وړاندیز کړی دی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړ شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پرېکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او که نه؟
ګورې هر موومنټ یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونه شي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح یې دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که موږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، ډیسو دی که تربلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړه د پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې یو بل کارم شوی د فرزن په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانې وي که نه ثوابۍ کې وي
ګډونه مازی هغه صنعتي زون
خو همغه یو راپور دا هم وسې فرزن په پنجاب کې مالیه ترې کمه اخیسته، دلته ټکسونه ډېر شو، هلته کمه وه، نو خو چې هر څوک یې هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که د بل موضوع ته راوګرځ ګولایاس، د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله. جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 14مه باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړلې. د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټې هم هغه کړله چې دا به پریکړې کوي. دا غي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي موږ س لا عمل وسټا کو کنه او دام یو ښه غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پرې نګدي اوس دوی هغه لومړی قدم چې دا موږ تعقیبو او په لومړي سر کې موږ د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې که موږ وګورو په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغې وجه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره موږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه نو 15 او 14 باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته واسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نه وي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سو شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دي لوټ ورکی نو دي ټول سیاسي حالاتو کې او په دي د شنګای همکاري سازمان په دي غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دي خبرو ته دومره هغه نه دي خو وس اگر خبري پاتې نه څنګه ته خبرتي شاوګي چې پاکستان د رسنۍ یاسم د تاغنور کوي او یو وجه دام د پاکستان د رسنۍ زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو نا قانون سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه.
نه د مخ کې سنسه شوي دي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر څه د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی. یو ګولایاز دا خبره وکړه چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مولې خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول هغه سره په خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی هغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله
او نن راځي خو سیاست نه دسی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر دوه پخوانی دشمنان هم سره دوستان کې شه خدا اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارینه کوي هغه یو سیاسي هغه نه دی تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر سے برت کدہ دی دے بحث دے برخ ترا او گرزو سے دغه کوم مادی چی دی دا دویشتو مادو کی کوم ماده تاسو د سشکاری سے هغه